السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې موز نوري اسنوري هرکلی کوم. ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او دغه راز د اساسي بشري حقونو خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بای وا وای دوی په دې هیواد کې د اقلیمي بدلون زیانونو ته سخت اندېښمن دي. میرمن اوتن بای وا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل وچکالي په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه ډېره کړې او د غذایي نخوندیتوب لامل شوې ده. هغې سپارښتنه وکړه چې د اقلیمي بدلون د زیانونو د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره خبرې وکړي. روزا اوتنبایوا دغه راز ویل که طالبان پر ښځو د محدودیتونو فرمانونه لغو نه کړي امکان نشته چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون چهارشنبه 2023 کال د پاریس په اولمپیک لوبو کې د افغانستان د لوبډلې ګډون د طالبانو لخوا له سپورټ څخه د ښځو او نجونو د منع کېدو پر سر د مخ په زیاتېدونکې مایوسۍ له امله تر پوښتنې لاندې راوست. د اولمپیک نړیوالې کمیټه وایي په افغانستان کې د سپورټ وضعیت د دوی د عملي اقداماتو لپاره د پرلپسې غوښتنو سره سره تر اوسه ډېر د اندېښنې وړ دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د نورو هر ډول اقداماتو د کولو لپاره د خپل حق خبرداري ته په اشاره وویل. د پاریس د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د پلاوی او لوبډلې د ګډون په اړه د ځانګړو جزئیاتو په اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. د اولمپیک نړیواله کمیټه کولای شي د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ګډون په سپورټ کې د حکومت د مداخلې په خاطر وزنډوي او د دې هیواد لوبغاړو ته اجازه ورکړي چې د اولمپیک تر بیرغ او سرود لاندې د یوې خپلواکې لوبډلې په توګه ګډون وکړي. د کمیټه په 2014 میلادي کال د برازیل د ریو دی جنیرو د اولمپیک په لوبو کې د کویټ لوبغاړو لپاره ورته زمينه برابر کړې و. د پاکستان حکومت په قراقرم او د مالیا په هندوکش غرنیو سیمو کې خلکو ته ویلي چې د تخلیه لپاره ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا له طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي د تودوخې د څپې له کبله غرنیز کنګلونه په ویلې کېدو دي چې د سیلابونو د راوتلو ویره رامنځته کړې ده. له افغانستان سره پر پوله د چترال سیمې و چارواکي نور شاهدین ویلي چې متخصصان غرنیز کنګلونه څاري او د بیړنیو حالاتو ټیمونه د تیارسۍ په حالت کې دي. پاکستان د تودوخې له شدیدې څپې سره مخامخ دی چې په ځینو سیمو کې د حرارت درجه د سانتي ګراد 50 درجو ته رسیدلې. د پاکستان شمالي سیمې شاوخوا 1000 کنګلونه یا یخدانونه لري چې دغه ګرمې هوای د ویلو کېدو خطر زیات کړی دی. د البانیا د فساد او منظمو جرمونو ځانګړي محکمې پرون چهارشنبه د هیواد په یوه کمپ کې ډیره د ایران د حکومت مخالف وسلواله ډلې مجاهدین خلق یو شمیر غړي جګړې ته د هڅولو او سایبري جرمونو په ګډون د جنایتونو په څو مواردو تورن کړل. د محکمې په دې اړه څېړنه او پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د البانیا پولیسو په اشرف درې کمپ کې چې د دې ډلې شاوخوا 2800 غړي پکې اوسي په ترسره شوو عملیاتو کې په لسګونو کمپیوټرونه ضبط کړل. پولیسو په یوه اعلامیه کې وویل چې د دغو قانوني عملیاتو په مهال د کمپ د یو شمېر اوسیدونکو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. البانیا د تیر کال په جولای میاشت کې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې وروسته له هغې پریکړې چې تهران د تیرانا پر ضد سایبری حملو په تراهی تورن کړ. د ایران د رژیم ضد مجاهدین خلق سازمان چې په عراق کې کم درلود په 2013 میلادي کال د ملګرو ملتونو او امریکا په منځګړیتوب د یوې موافقې له مخې دغه کم بند او غړي د البانیا په شمول یو شمېر نورو هیوادونو کې ځای پر ځای شول. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي تمه لري چې د دې هیواد بیا رغونې لپاره د نږدې 1 میلیارډ ډالر بسپنه یقیني کړي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي کیف د هغو پروژو لپاره چې کولی شي له جګړې وروسته پرمختګ او د دې هیواد له لا عصري کولو سره مرسته وکړي مشخصو ژمنو ته اړتیا لري. د اوکراین صدر اعظم شمیحال پرون په لندن کې د اوکراین د بیا رغونې کانفرانس ته وویل چې جګړې کیف له دوهم نړیوال جګړې وروسته په اروپا کې د بیا رغونې له یوې سترې پروژې سره مخ کړی دی. هغه زیاته کړه چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به د بیا رغونې د چارو لپاره څه باندې 6 میلیارډ ډالرو ته اړتیا وي. هغه وروسته پر ټلګرام ولیکل چې دی تمه کوي وبکړی شي نږدې 1 میلیارډ ډالر یقیني کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به اوکراین ته د 2023 نه تر 2028 کال پورې 50 میلیارډ یورو ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویل اوکراین ته به 1.3 میلیارډ ډالر نور بسپنه ورکړي. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د 3 میلیارډ ډالر په ګډون د یو شمېر اقداماتو اعلان وکړ چې له مخې د اضافي ضمانتونو له لارې اوکراین ته د نړیوال بانک د پور ورکولو امکانات برابرېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واورید لکه څنګه چې مخکې ویل د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایو وایي که طالبان پر ښځو د محدودیتونو فرمانونه لغوه نه کړي امکان نشته چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته وکړې چې د افغانستان وضعیت ځانګړې شوې وه. نو تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه تر ډیره د طالبانو د حکومت پر حقوقو تګلارو متمرکزه وه چې له مخې د ښځو او نجونو حقونه محدود سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو غونډې ته په خپله وینا کې یو اربیا له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو د محدودیت فرمانونه لغوه کړي. نوموړي وایي له طالبانو سره د خبرو له لارې هغوی ته په ډاګه کړي که د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په ګډون یو شمېر محدودونکي فرمانونه لغوه نه کړي د رسمیت پیژندنې امکان نشته.
In my regular discussions with the de facto authorities
د افغانستان له وسنۍ او چارواکو سره په منظم بحثونو کې زید هغه خندونه پاړه په ډاګه غږیږم چې دوی خپل ځان ته د فرمانونو او لګول شو محدودیتونو لکبل رامنځته کړي. په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په ضد موخه دوی ته څرګند کړه تر هغه چې دا فرمانونه خپل ځای وي دا تقریبا لا امکان وتل خبره ده چې حکومت د نړیوال ټولنې د غړو هیوادونو لخوا رسمیت و پیژندل شي.
میرمن اوتنبایو وویل طالبان له ملګرو ملتونو د رسمیت پیژندنې غوښتنه لري خو برعکس د همدې سازمان د منشور خلاف ځینې کړنې ترسره کوي. طالبان وخت له رسیدو وروسته د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي بند کړل او تیر کال دسمبر میاشت کې د نجونو پانتونونه هم بند اعلان کړل او کورونایو او نړیوالو موسسو کې د هغوی پر کار کولو بندیز هم ولګاوه. د طالبانو حکومت د 3 اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو شیزنه کارکونکو هم له دندو منع کړی چې دې کار د ملګرو ملتونو سخت غبرګونونه وپارول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرنی غونډه کې د ښځو او نجونو پر حقونو سربیره د سیاسي واک په برخه کې هم د طالبانو پر تګلارو نیوکه وسوي. روزا اوتنبایو غونډې ته وویل د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې ټول شموله نه دی بلکې جوړښت یې بشپړ نارینه محوره او واک هم پکې نږدې ټول د پښتنو دی. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو هغوی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. پخوا تر دې بیا طالبانو د نجونو او ښځو د کار د بندیز په برخه کې د خپلو تګلارو ننګه کړې او حکومت یې هم له قومي پلوه ټول شموله بللی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنی غونډه کې د ښځو او بشري حقوقو فعال شبانی بسیج راسخ هم خبري وکړي. هغه چې په وینا یې د سولې په نوم بنسټ افغانستان کې جنو ته په پټه زده کړې ورکوي تعلیم د ټولو نیکمرغیو ریشه بولي.
What we want is summed up in a single word. That word is stability.
څه چې موږ غواړو په یو کلمه کې خلاصه کیدلای شي هغه کلمه ثبات دی. هغه څه چې د ثبات لامل کیږي هغه تعلیم دی. هر څه د خوندزي الا ټولګي نه سرچینه اخلي لکه اقتصاد او پیاوړی روغتي سیستم. په هغه خوره کې چې سختدریزي وده کوي د کرکې د تخم ځای باید په هیلي بدل شي. د هغه وخت امکان لري چې جنونو ته د زده کړو فرصت ورکړل شي.
د امنیت شورا په غونډه کې د سرمنشي استازي د طالبانو د حکومت ځینی کارونه وستایل. روزا اوتنبایو وویل طالبانو د داعش د لمنځوړلو همغږي هڅې کړي، د لوړ اداري فساد کچې راټیټه کړي او د کوکنرو په کښت کې هم د پام وړ کموالی راوستلی دی.
په تیرو دوه میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډې جوړوي او له طالبانو غواړي چې د محدودونکي اقدامات پای ته ورسوي. په پرنۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دغه راز وویل که طالبان د ښځو او نجونو د تعلیم او کار پر خلاف خپل فرمانونه او پریکړې لغوه نه کړي امکان نشته چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. اسد الله الدین په دې اړه په اروپا کې میش د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه چې د ملګرو ملتونو د پرونی غونډې پیغام طالبانو ته څه وو.
د اغلی اوتنبایا وینا په شورای امنیت کې هغه ټول پخوانی شرطونه یوازې په محدودیتونه خلاصه کړی ده. معنا یې دا ده که چیرته طالبان محدودیتونه رفع کړي ګواکې په رسمیت پیژندل کیږي، حال دا چې اصلا د رسمیت مسله شورای امنیت او د ملل متحد وظیفه نه ده. د رسمیت مسله د دولتونو موضوع ده چې هر دولت کولی شي چې دا پریکړه وکړي چې طالبان په رسمیت پیژني که نه پیژني.
سادات صاحب، په تیرو دو میاشتو کې دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. فکر کوي دا ډول دریزونه او ویناوي به د طالبانو تګلارې بدلې کړي، خصوصا د ښځو د کار او تعلیم د محدودیت په برخو کې؟
په دا نږدې دوه کاله تجربه ښودلې ده چې دا موقفونه یوازې وینا او خبرې د طالبانو د تګلارې د بدلولو په خاطر کوم مثبت تاثیر نه لري. زه ګمان کوم چې یوازې د نړیوالو مشترک موقف که چیرته د شورای امنیت په قطعنامه کې تسجیل شي کولی شي چې یو تاثیر طالبانو باندې وکړي، او که چیرته د سیاواز خبری وی او وینا یا متفاوت موقفونه وی په شورای امنیت کې کومه ګټه نه لري.
ځینې کسان نړیوال ملامتوي چې پر طالبانو یې لازم فشار نه دی راوستلی. نړیوال په ځانګړې توګه ملګری ملتونه چې اجرایی واک هم نه لري نور څه کولای شي؟
د نړیوالو ملامتی د افغانستان په مقابل کې واضح خبره ده، ځکه چې د افغانستان تراژیدي د نړیوالو د مداخلې او تجاوز محصول دی. متاسفانه خپل ملل متحد کوم اجرایی صلاحیت نه لري، یوازې شورای امنیت د ملل متحد کولی شي چې قاطع دریز اتخاذ کړي د طالبانو په مقابل کې. مګر متاسفانه په شورای امنیت کې دغه اعضای دایمی د شورای امنیت یعنی بین المللی لوی قوتونه مشترک موقف نه لري د افغانستان په مقابل کې. په همدې خاطر ډیر مشکل ده شورای امنیت دپاره چې یو مشترک تصمیم اتخاذ وکړي د افغانستان په باره کې.
په اروپا کې میش د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره د ملګرو ملتونو د تیرې ورځې د غونډې د اغیزو په باب مرکه وه.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوو.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چاره ته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړم.
پې په یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نه وي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورو له لاسه ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته ښځه را واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړۍ ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سر ته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسرخیلو لخوا د دوی خواري بې ارزښته ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي:
خونه پدر بریم اجازه نمیدادن، میگفت شما فقط تنها کار
د پلار کورته ایده ته اجازه نه راکوله، ویل یې ته باید د کور کارونه سنبال کړې، لکه د نورو ښځو غوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هسې هم نشوم تلی. نه مې یادې کې چې سمې جامې مې اغوستې وي. سهار تر بیګا به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم، بیا به بیرته هماغه نغری، هماغه تنور، هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور او خسر کور ته ودیږي، نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي وادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی، دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته، بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنې کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو، ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودیږي، نو چې هغه هر څومره لیک لوست ولري، یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي، یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوی وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي، نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي، د په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات، کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره، د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او یو مزدوري په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوی، ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورته کړم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم. نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې، باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي. همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو حلم دا ده چې دا کوم موضوع تاسو انتخاب کړی دا موضوع باید ډیر سي زموږ په ټولنه کې ډیر عام سي او دا یو خپل اګاید چې ښځه وي که نر وي هر څوک سي اوري باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپل لور کور او همداسې چې د خپل کور څخه بل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور ته ورکوي باید هغه موږ ته هم ورکړي همداسې کله بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي او دا اګاهي شاوخوا په د خپل د کور څه شروع بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وای چې ټولنه لامدې کورنۍ څخه جوړیږي. کچېرې په کورنۍ کې له وغړی سره چنګور ده دی وی مینځ چلند وکړي وځي خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه وځي کورنۍ بلکې ټولنه هم لستوندو سره مخ کوي.
یو ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپل به د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو. او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یو ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم دی، انګور اړیکه ده په کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي یې ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې اشنا شي، د غړو سره اشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي، ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي، نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خرابه شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي او د دې چلند پایله بیا څه وي، له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانو همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه او د ناوی راوړي د کورنۍ ته هغه د فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی او جنوب سیمو کې ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د ده په سر اچوي، ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته یې نه د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز د یوه ټپه ده چې وایي، چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یو عالم کتاب لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېل دی چې د رضایت چاته یې ورکړي او بیا پور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شوي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه کچیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي. په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هېڅ نه وای اتا پامه خبره نه دی ورته وای چې مار د سوري ته سکنه. دوی خپل لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته دی وی نو کاری پسترګ ګوري. تاسو فکر کوي نو پوهیده او قدیدی او کدی بل اولاد نو ورته ښکاری؟
زه فکر کوم چې ناپوهی ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالي ګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي. د دوی هغه تاریخ هغه هغه خکېږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي تېنه ژوند نه. ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالېږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کول لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که د انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې، فکر کوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې دی چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو لږ ذره چې قد اوچت کېږي، بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل یایب دی او دا دی او هغه دی. نو دا جینکۍ چې لا بیچارهګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود ذهن دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي. دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل واخلي ماشومان راوړي دنیا ته، او لا آماده نه دي جسمان. ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروه کېږي داسې خو نه دی. بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي هر چیرته او د دوی پاکله خبرې کېږي په هر اجتماع کې په دلته والته او کورنیو کې. نو ډېره سخته ده، په خپله زغم وړ نه دی.
آغلی امیل درته وایي چې کله چې له یوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول دغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کورې ډېر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خویندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي په کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رویه نور زامن ته سوک آسانی دور نه ورکی سوک سره دوستی نه کوي سوک سره خوازیت نه کوي سوک سره خیخی نه کوي دا خبری خو ډیر ناوړه پایله لري کدی پوشي او دوی هغه خودخواهی اس چې دی دا ډیر بد هسته چې په ځینی کورانه کې همداسې دی او ځانمنون کې دی هر څومره چې انسانان نور ته احترام وکړي فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی په دې خبره دوی نه پوهیږي کچیر پوشي نو ډیر سانه ده دغه خرابیا خو وضعیت هیڅ مصرف نه لري اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي اخیستی شي په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي څه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحالی داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي خوشحالي محبت یې لورینې او بل ته یې په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پر مخ ځي هغه کورنۍ پرمختګ کوي هغه کورنۍ په ټولنه کې خپل نوم خاوند کیږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري دا خو ډېر ضرور دی د انسان پر روح روان باندې ډېر مثبت اغېزه کوي
بله
خلک ورته ښه نظر ګوري
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندۍ او سلامته اوسئ
نیلی لکم قربان
په کابل کې مو دی یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې دی و نارینه له نظره ولې په یو شمیر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په ما خبره له واده کولو څخه پښیمانه وي
ډېر مننه ډېر ښه پوښتنه ده لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهدا باندې خبرې وکم تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزې چې په کورنۍ کې رامنځته کیږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړی ځل لپاره یو کورنۍ کې جلې نړۍ ته راځي تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي کله چې جلې نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي نه پکې خوشحالۍ کیږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کی ځکه دوی دا احساس پیدا کی چې ولې هلک نړۍ ته رانه غي نه او دی الله جل روح په کارونه کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکی متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد یو هلک ته وشي یا مثال یې جلی ته وشي باید دغه یو ډول وي همدغه دا کله چې دغه مرحله داسې ادامه پیدا کی همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري دغه د پلار یا مثلا د ځینو دی ورونو یا مثلا د کورنۍ نور غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلی سره فرق کوي مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلی په نسبت نو اني دوی اکثره پلانونه ته نسبت دوی په دې اندي چې ګویا دغه لور چې دا کجیر ته سبا لوی کی یا غټیږي نو دا سبا ته پر دې کورنۍ ته ځي نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغه په ذهني او عقلی یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دې ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پر دې کور دزي نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې پم دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي ان ځان هم دغه انجلې ډیر کم احساسوي بکورنې کې دا پام کې چې زی او اضافي شای عمل ده ځکه دلته ما ته کوم ارزښت نه راکول کیږي نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی په لګل چې قران عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی ده البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مېرمن ده بلکې خزه لور کېدای شي خزه مور کېدای شي هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده هغه یو البته خزینه ده ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي ولی مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي دلته تاسو وینئ وړه ولا تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي په البته کله چې دغه وادي کی هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نو ورکو دا سبب بل کور دزي هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شای ما خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کی نو دوی د ذهنیت لري منفی خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتریخوالی په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای ا دې خلغه کور کې به کار نه دا شوی کور کې ورته دوی دا درس نه تولګل شوی چې ګویا دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازميږي نه دا چې مثال لور تکار وکي نه دا چې خپل ورندار تکار وکي یا خوخه تکار وکي البته البته یو شر دا چې دغه واجب نه دي خو د خپل د شرافت چې لري یا کوم انسانيت چې لري دوی کولای شي اسلام دسي ورته ویل کیږي خوند مور او بلار دي خوخه دي مثلا دي البته دي خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو یا مثال د خوند خبره هم نه زکه غوي مور بلار دي ته د دوی احترام کولای شي د دوی مثلا هرڅ پر ځای کولای شي
استاد دي تر اوسه چې کله په کورنۍ کې دغه وضعیت را منست کیږي لنګور سره بد چلند کیږي اته د نزدیک خپلوانو کرن نه پر خودل کیږي په کور کې یا کار بل کار ورته بهانه کیږي دا باید وکړي تاسو د یو نارینه په صفات د یو کورنۍ کې کوم واجی وای تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ د خپل مور ترمنځ د خپل خور ترمنځ د فضا مو څه ډول نارملوله
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ د غژتونز لامل چې د پټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د خزو یا مثال دی او فرد انسان مقابل کې د غوي حقوق تر پخو لاندې کې یو ځنې دلیل نه پوهی دی په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې د غژتون صراحت په مرکزی ولایتونو کې د غژتون سره مخ یو د غژتون چې موږ خپل سترګو باندې وینو شخصا ما د غژتون دلی په خپل خپلوان او کورنۍ کې خزه د مسار زخ نور کول کې خپل کور خپل پلارګنې ته نه پرې خودل کې خپل داسې نه دغه خاوند مثلا د کورنۍ غړ د فکر کې لکه موم چې دغه خزه مثلا کور د راغله د انګور راغله ما ورندار راغله په دې مرجدا ما غلام شو دا چې هر څه زو وړم زب پرې کوم ما خوان قرار نسی لوار په امرونه کې چې ما دغه وکه مثلا هغه و خوخي ورته ځان مثلا یو خوان جوړ کی خسر ورته ځان نه خوان جوړی یعنی هر څه چې دوی وړي دوی پرې کوي هغه هم دوی نشي کولای ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څنګه دفاع وکړو کچیر دوی مثلا لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکي مثلا نو وایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ نو دا په دې معنی چې دا دې یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي د دې ډېره سپکه ښځه ویل کیږي یعنی دا د ماده امر څخه نه فرمانی وکړه دا څنګه امکان لري دوی د اصول څخه خپل حقوق څخه نه دی خبر دا یو ځنۍ دلیل دا چې دا ټول نه پوهی دا کچر د علمې په دې کورنۍ کې په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پیژني مثلا خو خپل حقوق پیژني همدغه چې دا خپل کوم خو انګور چې دا خپل طرز کار او مسولیت پیژني خوند خپل حقوق پیژني زوجین حقوق چي نو هیڅ کله به سونه رامنست نشي نو ما نظر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړی ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو راکې دا تاسو به حق نه لرئ دا حق په تاسو باندې دی په حق باندې واجبېږي بلکې دا هم تاسو راتي کالی مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاری چای تیاری دا واضح دي دی غ خواله ده د دوی په خو اخلاق په خې انسانيت په خو شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره دی حد نه زیات په امر وکي یا مثلا خو کې دا خو طبي خبره ده چې معلومات تاسو یېسته باید بخنه وغوړی او دین اورسه مثلا تاسو د دې کوشش مکه وای چې دینه دي حد او توقو څخه زیات غوښتنه کوي نه د میرمنه دی خاوند د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خاوند مثلا هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغه سی بلاکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړي چې تاسو باید د دې کې حال کې مرسته وکړي خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مل لري چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالی مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانيت تاسو سره کوي په دوی په خوالي او دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه خپل دی او ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکي
ډیره زیاته مننه استاد تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
خیر سي
درن دوستانو په دې اله چې د افغان مرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند لپاره برخه کې د افغان مرمنو ستونزو ته تریو هده د حل لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره ملما دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. استاد خبرونه ته خرغلی، ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد، په شروع کې ک اوریدونکو ته دا وځي کړو چې کله د یو ماشوم پلار ملکیږي نو لغه ورسته د ته صغیر تر کومه مرحله ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د ته ویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزنه او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وی رسیدلی، رشید شوی نه وی، او د ذهن او عقل د ته نوی رسیدلی چې د خپل یو سلسله امور په خپل کنټرول کې او په خپل واکې واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیرتوب کې خپل پلار یې د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نوی رسیدلی، د ځوانۍ مرحلې ته نوی رسیدلی، او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نوی رسیدلی او د خپل پلار د لاس ور کړی وي، دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
روزو دی یتیم حق ته درته وایي چې دی یتیم کوم حقونه په چارچاپی رکسانو باندې دي؟ البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبري وکړو، په پایل کې اواز په دغه چارچاپی خلکو باندې کوم حق لري؟
د یتیمانو شمیر زیات وی، لکه په اوسنی عصر کې اکثرا اسلامي هوادونو کې او په ځانګړي توګه افغانستان کې یتیمانو شمیر زیاد دی. په قران عظیم شان کې کوو چې 1400 کال د مخه او په اوسنی عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطحه د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطحه په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوه ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوی دي. په قران مشان کې سوال سوال کاله د مخ الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، او د یتیم مال ته تاسو منګ دی کیږي مگر په خواجه سره، په اصلاح سره. په قران عظیم شان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعی احکام موجود دي چې سوال سوال کاله مخ کې دغه بنیان گزاري شوی دی، بنسټی کودل شوی دی. اول دا چې د یتیمانو مالونه په قران عظیم شان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپل مالونو سره یو ځای مخري، یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی ده هغه خپل مال سره مو ورګډوي او هغه تاسو مخري، هغه باید تاسو ورته وساتئ، د امانت په شکل باندې باید ترنه ساتنه وکړي. دویم قطعی حکم د الله په قران عظیم شان کې دا چې د هغوی پاک مالونه په ناپاک مالونو متبدلوي، تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوی دي پاک دي او دا د هغوی امانت ده، د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده، نو دا تاسو په ناپاک مالونو باندې متبدلوي، تاسو د سود په شکل باندې هغه مکاروي، په سود باندې مو ورکوي هغوی باندې هغه مالونه، په سود کې په تجارت باندې مو استعمالوي د هغوی مالونه، بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوي او ګټه بیا د یتیم ته جمع کوي، نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغه مالونو استعمال ده. په دریم قدی حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ورسیږي ورته ورې کړی، یعنی کله چې یتیم د قانون لمخې هغه خپل قانوني سن بشپړ کیه، تلس کلنۍ سن بشپړ کی، تاسو ورته دغه مال ورته ورکړي، مګر په هغه صورت کې چې دا عقلی یا عصبي مشکل ونه لري، یعنی صفحه نوي او عقلی رشته هم رسیدلې وي، کوم عقلی مشکل ونه لري، جنون حالت کې نوي، نیمه جنون حالت کې نوي، د یو شي کولای چې د خپل د مال نه ساتنه وکي، نو دا هغه درې قطعی احکام دي چې په قران عظیم شان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دی.
بله استاد، تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا دغه حق نه باید ورکړل شي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل سوی دی چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی، لپاره یو ماشوم پاتې دی د لپاره چې مال میراثي نورو ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي. په دې اکله تاسو خپل کیسه راته وکړئ، په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی؟
متاسفانه دغه چې پیخي ډېرې تر سترګو شوې دي په ټول تاریخ کې. او که زه وایم چې زه ما دغه لک عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغه سي پیخي لیدلې دي، نو واقعا دا شته ده متاسفانه په افغانستان کې او دغه پیخي ډېرې تر سترګو شوې دي په سیمو کې، حتی په افغانستان په مرکزی ولایتونو کې حتی مونږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بیرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده، یتیم سره ډېر ظلم شوی ده، حتی وژل شوی ده، حتی له کوره شړل شوی ده، نږدې اقارب له خوانه ده، تره له خوانه ده، ماما له خوانه ده، مشر ورور له خوانه ده، نورو هغه خلکو له خوانه چې سرپرستی د دوی مسؤلیت ده، هغوی له خوانه ده یتیم مالونه خوړل شوی دي په بیرحمانه شکل باندې. البته دا ځانته عوامل لري او عوامل باید د دې پیښو وسړل شي. لومړی دا چې بی خبری د اسلامي احکامو نه ده، بی خبری د حقونو نه ده، د یتیمانو د ساتنې، د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بی خبری ده. اصلا دا یو عمده عامل ده چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغه سي چلند کوي او مال یې خوري ورته، یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکی روزنه کې توجه نه کوي، نو دا بی خبری ده د الهي احکامو نه، د قران عظیم الشان د احکامو نه، د قوانینو د قواعدو نه بی خبری ده، د یتیم د حقوقو نه بی خبری ده. دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول د تاریخ کې، چون کې په افغانستان کې جګړې وی لسیزو کلونو نه راپدې خو، نو دا په خپل ډیر یو منفي تاثیر درلود په دې باندې چې له یوې خوا د افغانستان اقتصادي حالت ولا پیله، بل خو نه خلک دې ته اړ کړی چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کی، حتی د یتیم په مال باندې هم غوي تیرې وکي او یتیم مال وخوري.
دغه کسان چې دوی د یتیم مال خوري، اته دغه په سر باندې بند نوي، آیا د دنیا مال بقا لري، یا آیا په دغه سي یو مال باندې چې ځانته دوی په زور باندې اخلي د دوی په خبره راسي؟
هڅ کلنه قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی ده، کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه ځي. تاریخ ثابته کړی ده چې هر هغه څوک چې د یتیم مال خوړلی ده، هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقا نه ده کړی، بلکې په راز راز مشکلاتو باندې، ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده. د الله پاک عذاب نه به هیڅکله خلاص نشي، د الله پاک له عدالت نه به هیڅکله خلاص نشي، او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکوي، او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترینه اخلي، د یتیم باندې چې هغه ظلم یې کړی ده، د هغه د ظلم دغه بدله به ترینه اخلي.
یتیم سره ښه چلند کوي کومې ګټې لري؟ په دې اکله هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک د یتیم په سر باندې لاس کش کوي، حتی د یتیم د سر د ویښتانو په اندازه به خدای دې ته خیر او برکت ورکوي. دا موضوع راته روښانه کړي.
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنې ته توجه کول، دا ډیر اجر او ثواب لري، نه یوازې دا چې مال او تساتی، بلکې د یتیم حق د په نورو باندې، په نورو سرپرستانو باندې خپل چې همي فزیکی روزنې ته توجه کی، خخواړه ورته ورکی، د خپل ځان سره یو ځای په دسترخوان و روزي، هم ذهنی رشد ته توجه کی، تعلیم او تربیت ته توجه کی، هغه به تعلیم پرنګ دي، د تعلیم ته مساعده کی، کچيري په خپل سرپرست دغه توانایي نه لري، هغه مال چې د یتیم نه، د یتیم د پلار نه لورسنه ورته په میراث پاتې ده، هغه مال نه د په فزیکی او ذهني رشد کې ترنه استفاده وکي. البته د دې مسلې ته ورته اجازه شوې ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایي نه لري، نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره، د ساتنه لپاره ترنه استفاده وکي. نو دا پورا حق ده په اولیاءو باندې، په سرپرستانو باندې، د یتیمانو، او دې ټکی ته باید پوره.
بله استاد، کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي، یو ضربه خدا ده چې هغه به پلار کیږي، لبلې خو بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمرویانه سره کیږي، له روحي پلاوه دا څومره ځپل کیږي او راتلونکي طبيعت څومره اقدامان وي؟
دقیقاً د ماشوم بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیر توپ کې وي د هغه حقوقو ته توجه نه کول لیوی خواخو دته فردی ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې دته ایجادولای شي لکه چې تاسو ورته یادول شي کولای شي د اقدامن تربیه کې کولای شي د ذهن خشن تربیه کې لکه څنګه چې د سره هماغه سره برخورد شوی ده نو والدینو ته په کار ده یا د یتیم سرپرستانو ته اولیاء ته په کار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزي خپل ماشومان ته توجه کوي دغه سی باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي ډیره وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تل خونه یا د ماما له خونه هغه څه چلند نه کیږي چې خپل اولادونو سره کیږي هغه مهرباني چې خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکوي هغه یتیمان ته نه ورکوي اما په ځینو ځایونو کې داسې هم لیدل شوی دی بیا چې یتیمان هغه څه ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي حتی له خپل ماشومان نه زیات ور باندې ترحم لري مهرباني لري ور باندې او توجه لري ور باندې پات شو د یتیم هغه راتلونکي شخصیت واقعا کواز یتیم کې پټول کې د ماشوم سره په ماشوم توپ کې چې څه ډول چلند کوي هغه پر که هماغه شخصیت لري که خشن برخورد و سرکیگی رفتار و سرکیگی نو پراتون که دای با خشن شخصیت لري دای با همیشه تند برخورد بلری همیشه با لنور و سر پا ناخوالو کی پا جنگ و جدل کی بایی همیشه با اقدامن دی نو او کچیر برعکس پا مهربانه و سر پا محبت و سر پا سمیمیت و سر برخورد کیگی نو پراتون که با دغه ماشوم ده سمیمیت ده محبت ده انسان دوستی شخصیت بلری او لنور و سر با ده نیک و روابط و ده تنگولو شخصیت بلری
کله چې په یو کورنۍ کې یتیم ستریږي له تر سره چون په ماشوم توپ کې تر سم وضعیت نه یو سره کړی د ځوانۍ مرحله کې تر سپینګیری وي دغه لته بیا بیرته خپل تر څومره توان کوي چې د یو څوک په کور کې وسره دي چې همیشه بد وسره کړي آیا دلته بیا د نیکی توقع له د یو ځوان نه دی کولای شي
نه یوازې تر د خپل د وراره د سرپرست په توګه بلکې والدینو ته هم دا خبر راځي کیږي هغه څوک چې د خپل ماشومان سره په ماشوم توپ کې خچلند کوي د هغوی حقونو ته په ماشوم توپ کې توجه ذهنی او فزیکی روزنه ته په ماشوم توپ کې توجه نه کوي په راتلونکو کې د هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې او هیڅ ډول ګیلمندی هم نشي کولای ترینه نو لومړی د ماشوم حق تعریف شوی دی لومړی د ماشومانو حق ته توجه شوی دی هم په اسلامي شریعت کې په اسلامي اصول کې اړېوالو پرنسپونو کې د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لومړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی ده په حقوقي نظام کې لومړی ماشوم حق تعریف شوی ده چې ماشوم د انعقاد نطفه نه بل اخره د رشد تر حالت پورې بل اخره د قانوني سنتر بشپړېدو پورې د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټول حقونو ته وکړي که والدینو دغه حقونو ته توجه نوي کړي نو پراتونکې کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د غزوان نه د خې تربیه یا د ښه روابط او یا د حقونو د یادي توقع ترې نه ولري
اوس راځو په یو ټولنه کې حاکم نظام ته کچېره په یو سیمه کې یتیم د سپاتکی چې لپلار نیکنه اصلا کوم میراث نه وی چې دایلغه استفاده وکړه بیا نو په مغه داور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق هدا کړی
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظر او د انساني حقوقو له نظره هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست په توګه که هغه په گاوند کې وي د گاونډي په شکل باندې او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې نو په فردي شکل باندې هر فرد هر انسان که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي هغه مسؤلیت لري واجبه لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي او دغه حقونه محترم وشمیري او تل دا حقونه ورته ادا کړي دویم دا چې په ملي شکل باید په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرح ولري برنامه ولري د هغه فزیکی او ذهني روزنې ته باید مرکزونه ایجاد کی د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی هغه د ساتنه لپاره که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري تاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتنه لپاره د هغه د روزنه لپاره باید داسې مراکز ولري دارالایتام ولري چې شته ده خوشبختانه شته ده زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده اما په هغه شکل سره چې توجه ورته په کار ده توجه ورته نه کیږي نو دلته حکومت باجو کې په دې باندې سرمایه گذاری وکړي دیتا بودجه باید چدا په نظر کې ونیسي سطح باندې همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه وکړي هغوی چې پولدار دي هغوی چې کولی شي چې د یتیمانو لاسنیوی وکړي په خصوصي شکل باندې کولی شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کړي ورته مرکزونه ورته جوړ کړي دوی ساتنه وکړي
بله که په خپل یتیم ته یو څو خبرې ولرو چون په افغانستان غوندې یو ملک کې د لپلار پاتې کیږي بیا طبعا له ناخوالو سره مخ کیږي د وخت په تیریدلو سره چې کله دای ځوانیږي د ته څه کول پکار دی آیا هغه کومې ترخې چې په تیری سوي دی دای بیرته په نورو تجربه کړي او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسی
پښتانه په افغانستان کې سره لري د یتیمانو شمیر په دغه 50 کلونو کې زیات وو اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خره جامعې ته وړاندې شوي دي دوی ډیره بده نتیجه نه لرله که شخصیت نه برخوردار وو دوی ښه شخصیت درلوده یا والدین له خوانه ورته توجه شوي ده یا د حکومت له خوانه ورته توجه شوي یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزل دی او خپل ځان ته توجه کړی چې تر ډیره دا دلیل د کنات ورده چې دوی خپل ځان ته رشد ورکړی او خپل ځان ته توجه کړی ده نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې اوس د خو شخصیتونو نه برخوردار دي ډاکټران دي انجینران دي ساينس پوهان دي معلمین دي تعلیم کړی تربیه حاصله کړی ده او همدارنګ ډیر ښه سوداګر دي نو یتیم ځوانانو ته زموږ دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپل هیله د لاس ورنکي بلکې ژوند مبارزه دا باید هر پدیده سره مبارزه وشي د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي او هر پړاو کې باید دوی خیل استراوړنی ولري خپل ځان ته خپل رشد ورکي په دې توقع باندې نه چې افغانستان باندې او جنگ زپلی هیواد کې دوی باید نور نه توقع ولري چې دوی لاس نیوي کې باید دوی خپل لاس پکار شي دوی خپل د شخصیت روزنه ته خپل راتلونکي لپاره کار وکړي هم زهني روزنه ترلاسه کړي تعلیم وکړي تربیه وکړي او هم خپل فزیکی روزنه ته توجه وکړي
که څه هم تاسو په خبرونه کې د موضوع یاد کړ خو بیا هم ک په اخر کې د ورستی سوال په جواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغه کسانو ته چوي چې هم دا اوس یتیم په کور کې لري او هغه کسانو ته د سرپرستی ورلغړې د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي ترڅو هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنگین وي دغه کسان ته به تاسو څه وایي
خوشبختانه زمونږ هغه هیوادوال چې سرپرست دي د یتیمانو لپاره دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په غاڼه باندې سمبال دي دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي تر ډیره البته دا تعلیم او د اخلاق زمونږ په هیوادوالو کې شته اما په ځینې ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کیږي زه په ټوله کې خپل ګران هیوادوالو چې په هر ځای کې دي په فردي شکل باندې په ملي سطحه د دولت قربانی دا هله او توقع څنګه لرم چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي دوی د یتیم په ظلم نه کوي دوی د عدالت نه کار واخلي د یتیم مال د امانه په شکل باندې وساتي لکه چې مخکې یادونه وکړه د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي د یتیم مال د خپل ناپاک مال سره نه ورګړي بلکې د هغه مال دی وساتي او په نړیواله سطحه هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان یونیسف په نړیوال سازمان او نور هغه نړیوال ټولنې چې دوی هم مسولیت لري زه غواړم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې عضویت لري ورسره دوی مسولیت ده چې په دغه هیوادونو کې د یتیمانو او بې سرپرست ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي په نړۍ والا سطح باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې د احکامو تر چتر لاندې د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي او دا د دوی مسؤلیت ده
ډیره زیاته مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نن ډیره مننه
قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقونو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاکل خبري وشوي لمن سره په خبرونه کې میلما و د یو خصوصي پانتون د حقوق د پانزي استاد عبدالعظیم صافي تربیه پرځای کې چیست الله ممال او ملګری
زخمونا ستاد دورا زوس پر لیو